یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته پښتو خبری خبرونه ده. عبید الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل خبری مطالب راټول کړي دي. د خبرونې د هم نیمایي نور بس ته ونیز خبرونې ته ځنګړې شوې ده، هغه هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. پاکستان وایي چې د افغانستان پر د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د لوګر دولتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې 13 شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ملکی وګړي وچل شوي دي. او روسیا وایي ورسره دی چې د سوریې د حکومت وسلوالو پر حلب ښار ګولۍ وشتې او لسکونه کسانو ته د سایستلو د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې. د ښار ته د کیمیاوي موادو متخصصان استولې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان پر د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تحمینه جنجو وویل چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو به د افغانستان د سولې او پرمختګ په نړیوال کانفرنس کې د پاکستان یو جګپوړی پلاوی هم ګډون وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې د افغانستان له خلکو او حکومت سره د سولې او سوکالۍ په برخه کې د دوی له هلو ځلو سره پیوستون وښودل شي او د افغانستان د حکومت د پرمختګ او اصلاحاتو لپاره ژمنې تازه شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې 13 شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ملکیان وچل شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات په پادخاب شاهانه سیمه کې شوي او امنیتي ځواکونو څو تنه ملکیان له ځانه سره بیولي دي.
شب گذشته در مرکز بولعالم قریه پدخاب شاهانه عملیات سپری انجام نموده که ای برای ما قابل تحمل نیستند.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې وژل شوي او نیول شوي کسان ملکی وګړي دي او د عملیاتو په ترڅ کې څو کورونه هم ویجاړ شوي دي. خو د لوګر د امنی قومندانې ویندوی شاپور احمد زی بیا وایي چې په دې عملیاتو کې چې صفر یو قطې کړي دي شپږ وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما پر خلکو غږ کړی دی چې د ښځو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی پر ضد د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې رول ولوبوي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه نن د نومبر په 15مه نیټه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو په دې بیان کې ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوږدمهاله اغیز ته په پام باید په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ملي لومړیتوب په توګه کار وشي، ترڅو د هغه په خبره ډاډ ترلاسه شي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره ډیر څه ترسره کیږي او د تاوتریخوالي عاملان قانون منګولو ته سپارل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. روسیا وی ورسله دی چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو پر حلب خار ګولې وشتې او لسګونه کسانو ته د سایستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې. د خار ته د کیمیاوي موادو متخصصان استولې دي. د روسیې دفاع وزارت ویندوی ایګور کوناشینکوف نن یک شنبه خبریالانو ته وویل چې د روسیې د کیمیاوي او اټومي او بیولوژیکي وسلو د ساتنې د برخې متخصصان ورسره دی په حلب ښار کې د پیښې ځای ته لاړل چې د سوریې تلویزیون په روغتون کې ډاکټرانو ښودل چې د هغو کسانو درملنه کوي چې ظاهرا د کیمیاوي موادو په حمله کې ژوبل شوي دي. وایند همداراز ویل چې روسي متخصصان په روغتون کې له بستر شویو ناروغانو سره ویني او هغه چاپریال څاري چې د وسلوالو مخالفانو له لورې پکې زهرجن مواد استعمال شوي دي. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو مشرانو د کیمیاوي موادو د استعمال ادعاوې رد کړې دي. د برتانی صدر اعظم تریزا مې له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې تر سرمشري ځې وړاندې دی له اتحادیې څخه د برتانی د وتلو د موافقې یا بریکزټ ملاتړ وکړي. میرمن مه ملت ته په یو لیک کې د یوې نوي باب ژمنه کړې ده. ویلي دي چې په بروکسل کې به نن له وشتو نورو هیوادونو سره پر بریکزیټ د موافقې پر سر په کلکه اراده خبرې وکړي. که د اروپایي اتحادیې ټول وویشت غړي هیوادونه پر بریکزیټ موافقه وکړي، میرمن مه به بیا هم د برتانیې د پارلمان له لورې د دې جوړجاړي تصویب ته اړتیا ولري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو او د هغه میرمنې پرون د نومبر په 24 د کیف ښار په میخایل فیسکا میدان کې د هولو دمور یادګاری څلی ته د غنمو له وګو او سرو ګلانو جوړ شوې غونچه کې خودله. په دې ورځ واشنگټن ویل چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ روان تشدد غندي. واشنگټن ویل د اوکراین خلک ارمان لري چې له غرب سره یو رنګ شي، خو مسکوې د شنډولو هڅې کوي او غواړي چې د اوکراین د خلکو ملي هویت له منځه یوسي. خو روسیا داسې انتقادونه چې هولود وومرد د اوکراین د خلکو قتل عام رد کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې اوکراین کې له 1922 او تر 1933 میلادي کلونو له 3.5 تر 1 میلیونه وګړي له لوږې مړه شول.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو ل رضوان مراد نو واوریدل ک غواړي دا نور تاو د مسائل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستي او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ویلې دي. حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش کوي چې دا عملیات چې تر هغه خلک ترسره کیږي.
د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده و. په همدې حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهانو هم په افغانستان په ځانګړي ډول په مرکز کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼلې ده.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسؤول غیر مسؤول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي.
د امنیتي چارو افغان کارپوه ګل سلیمان خیلو د کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده. هغه به هم درته وړاندې کوو. اقتصاد نړۍ ته به سر ورکار کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسي چارواکي وای د سوری حلب ته داسې پوځیان لیږلي چې کیمیاوي مواد او متخصصان دي. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس یو نیز خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به وړاندې کړي. لا ازادي راډیو سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستي او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښیي. وايي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د ترورونو تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاسته چې باید وپیژندل شي. خو د کابل امنیت قمندانۍ وايي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. دا په تاسو حال کې ده چې تیر ورځ په کابل کې د کابل د عالمانو د شورا رئیس په یوه تروریستي حمله کې ووژل شو. نور حال خان محمد سین راکوي.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس له ترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده. ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې په تشویش کې اچولي دي او دا هغه عملیات چې تر هغه خلک ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي تر څو چې تشخیص نه شي ګروپونه، تورستي ګروپونه او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغه سې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په اومه ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خاطر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو په زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قماندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. د دغه قماندانۍ ویان بصیر مجاهد آزادی راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډیرش امنیتي پوستې جوړې کړي.
در کل پلان برنامه کې پیشروست به خاطر
دغه بل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې دیرش نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نوو پوستو کې لس ملي اردو او شل پولیسو پورې اړه لري. دی وایي په تیرو شلو ورځو کې د کابل پولیسو 123 کسان چې په بېلابېلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولي دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي د هیواد پیژندل شوې سیاسي څیرې مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اوریدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي په کار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغو ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي؟
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتر موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت په دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. ازل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده د طالب په نوم. هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم هم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او مالستان ته خو او جمهوری ته خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیږل شوي دي دلته به دي. نو دغه وضع د افغانستان ډېره مهمه وضع ده، ډېره خطرناکه وضع ده. او
مخالفین چارواکي وژل کیږي، سړی به وایي چې ځینې زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وژل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د ده وژنه فکر کوي چې دا چا کار کیدلی شي؟ دا ترورونه
همدې نقطې ته زه در سره راتلم. په افغانستان کې هغه علما چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه جنگونه دغه ترور مخالف د شریعت ګڼي او هغه د دولت علما ګڼي او دوی له منځه وړي، او سیاسیون هغه سیاسیون چې افغانستان ته تحلیل د امنیت تحلیل او د کوي او د دوی د اعمالو مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نخه کوي ترور کوي. دا د افغانستان دولت لپاره ډېره خطرناکه او ډېره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي ستاسو په نظر باندې؟
ګوره دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت خپل حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسیون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید د امنیت لاندې نیولی وي. هغو ته داسې دستور باید ورکړی شي چې هر چیرې ځي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزه یې په جریان کې اچولی وي، دو چار چیرې سي تر څو د امنیتي حوزې تر کنټرول لاندې وي. همدارنګه دولت باید جدي اقدام وکړي چې هغه زورواکان چې دولت پیژني یغو په مقابل کې باید تدابیر ولري، یغو په مقابل کې پلان امنیتي باید ولري. دا زورواکان باید خالص صلاح شي، داونه صلاح راټول شي، او علاوه د اغینه کشفي او استخباراتي شبکې د افغانستان دا د خوب لره بیدار شي، دا باید اکټیو شي. دوی د مخالفینو هغه لوقات چې دوی پکې ژوند کوي هغه تر کنټرول لاندې نیولې وي، هغه تثبیت کړې وي او هغه په نطفه کې خونسا کې او پروګرام ورته جوړ کړي، او که دغسې حالات روان وي دا د افغانستان لپاره ښه آینده زه نه وینم.
د امنیتی چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیلو چې د کابل د وروستي او تروریستي او هدفي حملو په اړه ورسره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې و. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه لرو چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی به د جنیوا په ناسته کې له ځانګړي اقتصادي اجنډا سره ګډون وکړي. دغه وزارت وایي مسافر قوقندین نن ازادي راډیو ته وویل د صادراتو د پراختیا په برخه کې پرمختګونه، د ښځو د وړتیاو لوړول، د یو ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان معرفي کول، او د نړۍ په سوداګرۍ سازمان کې د افغانستان کامیاب غړیتوب هغه پروګرامونه دي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت به د جنیوا په کانفرنس کې مطرح کړي. ښاغلی قوقندین وایي دغه وزارت به دغه شان په یاد کانفرنس کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو لپاره فرصتونه هم شریک او بهرني پانګوال به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته واسوي. ټاکل شوی چې د جنیوا کانفرنس د روان میلادي میاشتې په 20مه او 23مه نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو او افغانستان په کوربتوب جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د بدخشان د پیسې حاصلات د تیر کال په پرتله 30% زیات شوي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د یاد ولایت د پیسې له نیالګیو 300 ټنه حاصلات ترلاسه شوي وو، خو سږ کال 400 ټنه شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره د پیسې باغونه د دغه ولایت په شارې بزرګ تشکان، یفتل پایان، اورګو، کشم، درواز او کوهستان ولسوالیو کې دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان وایي د سیمه ایزو بازارونو د نرخ له مخې د بدخشان باغلرونکو سږ کال د پستې له درکه 215 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یوه بوره 50 کیلوي بوره 1160 افغانۍ، د وریجو یوه 2.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. دغه شنن د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو آثار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 18 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1552 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
موږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 0.15 او په ټوله سیمه کې د میډیم په صفه په 12.90 رڼا اوریدل شي. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د روسي چارواکي وایي د سوری حلب ته داسې پوځیان لیږلي چې د کیمیاوي موادو متخصصان دي. روسي دا کسان وروسته له هغو راپورونو سوری ته لیږلي چې پکې ویل شوي د سوری حکومت وسلوالو مخالفانو پر حلب ښار مرمۍ ویشتي، چې لامل یې لسګونه کسانو ته د سیستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې دي. سلیم محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو وملګری د سالی صاحب، هرکلی او خراغلاس. د روسیې کوم چارواکي اصلا سوری ته د کیمیاوي موادو د متخصصانو د لیګلو خبره کړي؟
کوربدن اکرام صاحب د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف نن یکشنبه خبرلنه تول چې د روسیې د کیمیاوي، اټومي او بیولوژیکي وسلو د ساتنې د کندکونو متخصصان د سوریې په حلب ښار کې د پیښې ځای ته ولاړل. تر دې مخکې د سوریې تلویزیون په روغتون کې ځینې طبي کارکوونکي د هغو کسانو د تداوي پر مهال وښول چې ظاهرا د کیمیاوي موادو په حمله کې ژوبل سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان په خپلو خبرو کې زیاته کړه، روسي متخصصان په روغتون کې له بستر سوي ناروغانو سره ګوري او هغه چاپریال څاري چې د وسلوالو مخالفانو لخوا پکې زهرجن مواد استعمال سوي دي. ایګور کوناشینکوف وویل په ابتدایي معلوماتو کې د نورو مسایلو ترڅنګ په اغېزمنو سوو کسانو کې له تشخیص سویو علایمو داسې ښکاري چې د حلب په رهایشي سیمو کې کلورین لرونکي ګاز کارول سوي دي. اکرام صاحب،
سالی صاحب د سوری د حکومت مخالف وسلوالو تر دې د ماده دغه ادعا او پاړه اتسویل دي.
بله، د سوری د حکومت د وسلوالو مخالفانو مشرانو د کیمیاوي موادو د استعمال ادعا رد کړې ده. په ځواب کې دوی د سوری دولتي چارواکي تورن کړي چې د اوربند کمزوري کول لپاره د دې حمله موضوع د دوی په خبره چې راپورته کړې ده. د سوری د یاغیانو قمندان عبدالسلام عبدالرازق زیاته کړه د اپوزیسیون ډلې نه د زهرجنو ګازو وسلې او نه د هغوی د توغولو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په بریتانیا کې ډیری د سوری د بشري حقوقو د سر ادارې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر پرونی حمله وروسته د حلب پر فضا د ګازو بوی اوس محسوسیږي. تر دې مخکې د سوری دولتي ځواکونو د ادلب ولایت پر ځینو سیمو توغندي وشتلې و چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه و ملکیان وژلې وو. د دمشق د متحدې روسیې او ترکیې ترمنځ لیوي موافقې سره سره د سوری دولتي ځواکونو او یاغیانو بیا هم د سوری په شمال لویدیځ کې په خپلو کې ډزې تبادله کړې دي. ترکیه د سوری د یاغیانو د ځینو ډلو ملاتړ کوي او د جګړې د محدودولو لپاره یې په سوریه کې د غیر حایل ساحو ایجاد سره موافقه کړې وه.
درنو دوستانو، و موریدل چې د روسي چارواکي وای د سوری حلب ته داسې پوځیان لګري چې د کیمیاوي موادو متخصصان دي. په دې اړه سالی محمد سالی حال درکوو. بیرته راګرځو افغانستان ته. په خوست کې لوستې ښځې له افغان حکومت غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونو زمینې پراخې کړي. دوی وایي لوستې ښځې دې ته لیواله دي چې په حکومتي ادارو کې دندې ترسره کړي، خو دوی لپاره د کار او وظیفې مناسب چاپیریال شرایط نه دي برابر شوي. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې ځایي سیمه ییزې ادارې په حکومتوالۍ کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي او د ښځو استخدام ته لومړیتوب ورکړی دی. نجیب الله علی خیلی په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر تعلیم یافته ښځې او نجونې وایي چې دوی د حکومتي ادارو په چوکاټ کې د کار لازم فرصتونه نه لري. دوی زیاتوي ښځې یوازې د روغتیا او خونې روزنې په چوکاټ کې څه ناڅه دندې لري، خو په نورو ادارو کې ورته د کار او دندو د اجرا وړ شرایط نه دي برابر شوي. مدني فعاله کامله اکبری وایي له معارف او روغتیا سربیره په نورو برخو کې دي هم ښځو ته کاري فرصتونه برابر شي.
لکه څرنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلې دي یا ډاکترانې دي او یا هم د تعلیم تربیې بخش کې معلمینې دي. بالخصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مزدار د خدمت وګرځي.
مدني فعاله نادیه باوري هم بیکاري د ښځو د ژوندانه یوه لویه ستونزه ګڼي.
خوست ولایت کې خویندې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندې ډېر لرو، مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
د خوست پوهنتون محصله څنګه اتل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.
مقصد به هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي ښځې کولی شي د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې په ښه ډول خدمت وکړي.
ښځه هم د نر سره مساوي حقوق لري او په د دولتدارۍ حکومتوالۍ په ټولو برخو کې دی کولی شي چې سالمه ونډه واخلي. هغه که قضا ده، هغه که سرنوالی ده، هغه که پولیس دي، نو فلهذا دې ته اړتیا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار واخلي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي. د خوست دیوالی ویان طالب منګل ویل د نویو مامورینو په جذب کې د ښځو ګمارنې ته لومړیتوب ورکړل شوی او د دوی د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره هم پوره هڅې شوې دي. د خوست دیوالی ویان زیاتوي ډیری ښځې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري، چې په طبیعي توګه یوازې دا دوه سکتوره د ټولو لوستو ښځو د جذب ظرفیت نه لري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې په ګډه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغان سولې په اړه بیلابیل موضوعات خپاره کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تر بل هر وخت اوس هیلې زیاتې شوې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه څرګندونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما مرستیال او د بشري مرستو مشر ټوبای لانزر په جنیوا کې خبریالانو ته کړي دي. د مطلب په دوام راغلي نوموړي ټینګار کړی چې تر اوږدو کلونو راوروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د سولې لپاره چانس په لاس ورغلی دی. ورځپاڼه دا هم لیکي چې نوموړي هیله څرګنده کړې چې د افغان سولې لپاره ټول نړیوال هڅې سره همغږی شي او اړوند خواوی یوې پریکړې ته ورسیږي. ورسپاڼه زیاتوي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هلې ځلې پیل کړي او تر اوسه یې دوه ځلې له طالب استازو او د افغان حکومت له مشرانو سره لیدلی دي او افغان حکومت هم د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو یولس کسیز پلاوی ټاکلی دی. خو وی صاحب خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې په مشورتي بورد کې د اغیزناکو څیرو نشتون د سولې روانې هڅې ناکاموي. وی صاحب د خبره د سیاسي چارو د شمیر افغان کارپوهانو او وکیلانو په اوله لیکلي او ویلي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس په مشرۍ د سولې د مشورتي بورد په یولس کسیز پلاوي کې اغیزناکې څیرې نشته او دغه کسان نشي کولی د سولې روانې هڅې چټکې او بریالۍ کړي. ویسا د یادو سرچینو په والا د هم لیکلی چې دا پلاوی طالبانو ته هم د منلو نه دی او ورته په کتو دا ښکاری چې د سولې د روانو هڅو د بریا لپاره اقدامات نه ترسره کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې مقاله کې لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله مند دی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه هوکړه وشي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې زلمی خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په محتاطانه ډول طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبینه دی. د مقالې لیکوال لیکي خلیلزاد ټینګار کړی چې د سولې زمینه برابره شوې او طالبان هم په دې پوهېدلی چې د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی، نو ځکه باید هم طالبان او هم افغان حکومت ځان د سولې د جدي خبرو لپاره چمتو کړي.
مغغله ازادي رادیو ناوري په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبريالانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په دغه هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایی مشر اغا ملوک تیر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل دغه پروګرام چې په زیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی په شپږو میاشتو کې جوړ شوی. په کابل کې به یو شمېر خبريالان هیله مند دي چې دا یاد اپلیکیشن به د غواخ پر مهال ورسره مرسته وکړي. دا چې دا سیستم څه ډول کار کوي او د اړتیا پر مهال ورنه څنګه کار اخیستل کیږي په اړه اداره پور اورو.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د څارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرحه کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغه ملک سهار د شمې په ورځ د یاد اپلیکیشن د پرانستې غونډې ته په کابل کې وویل خبريالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنۍ ته د ګواښ پر مهال امنیتي بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي.
دا بل خبريالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې لکور خپل ادارې سره وصل وي او ډېری کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي. روزمره کارونه د دې کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د گرین زون خوندي ساحې کې د چټ او نور پیچرونه د سیستم لري غو به د دې استفادې د ډېری کارونه اسانه کړي. بل به دا سیستم ډیټا او د دې معلومات به پراتلونکي کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډېر ښه یو موثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغه په کارونې کولای شي د خپل چارو اړوند ادارې او کسان د ځان له موقعیت خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولای شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو لوړاند ټاکل شوی باوري کسان او امنیتي ارګانونو د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپل کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناک سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم ادارې ته خبر ورکول کی. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو مخې د روان کال بیا تر اوسه 13 خبريالان وژل شوي دي. د راپورون لمخې په دې وروستیو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبريالان چې تل له پیښو ځوریږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. له ډلې محمد داود وایي
احساس خوب نمیکنیم بخاطر که
دی ویزا په یو انتحاری حمله کې ټپی شوم تر اوسه خپل ځای په امن کې نه احساسوم. زه هیله من یم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبريالانو لپاره خوندي وي.
یک اپلیکیشن خوبی باشه برای خبرنگارو و تصویرداران که مسئول باشن.
خوله دې سره خبريالان دا اندېښنه هم لري چې اسې نه کله دغه اپلیکیشن له لارې دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونو ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د دغه اندېښنې په غبرګون وایي چې د هرې رسنۍ د خبريالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤل په اختیار کې وي نه د بل چا.
اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ لاري شي او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نسی. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مايكل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وڅلويشت مخیزي ستراتیژي پر اساس د هیواد باید د ډیجیټلي خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي، حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له آزادي راډیو نه اوري وخت دولس